د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړې کې هرکلی وایم. د اگست د میاشتې 25 تاریخ دی، د نه یا سه شنبه ورځ ده. له نه څخه تر لسو بجو په سلام پښتونخوا دې غړې کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د خپلو خبرلانو سره به په تازه حالاتو باندې خبرې کوو. ایو نیم سندره هم درته د دې غړې بوګدو کې خبرو خواول ل نجیب امیر څخه خبر نه ورو.
سهار مو په خیر پام وکړئ. د خبرنو سرټکو ته، په شمالي وزیرستان کې د پوز او طالبانو ترمنځ جګړې دواړو غاړو ته تلفات ورړولې. د پاکستان وزیر اعظم نن په دورزنی سفر قزاقستان ته ځي او امریکا د ناتو د ختیځ اروپا غړو ته د ملاتړ لپاره جیټ الوتکې لیږي. پوره خبرونه. د پاکستان پوځ نو ویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ په نښته کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي چې یو پکې لیفټننت کرنل فیصل ملک نومیږي. پوځ وایي په مخامخ ډزو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د طالبانو یوې ډلې خانسید سجنا ګروپ د برید پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان اعظم طارق وایي په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او لس پوځي ګاډۍ هم تباه کړې دي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړی دی. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای او چارواکی سید عمر مسعود وایي د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې سکم 10,000 کورنیو نمونه د دوی سره رجستر کړی دی. نوموړی زیاتوي
نظر اته سوا یو قرآنی چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیسټ کړی دی، یعنی دا به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمه میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله پل خپل علاقې ته روانګي کوي. دا لړۍ به انشاءالله دې ځلی پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
سید عمر مسعود وایي په 12 پړاو کې به د سروکۍ سرې روغي تحصیلونو 30 کلیو ته مسعود کډوال ستنېږي. نوموړی وایي ستنېدونکو کډوالو ته به راشن او نورې مرستې هم ورکول کېږي. د جنګ له کبله د قبایلي سیمو زرګونه کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبوره شوې دي. په سوات کې پرون د صحت محکمې لسګونو ښځینه غړو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی په دغه مهال شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې د دوی نوکریانې دې مستقلې یا پخې شي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې بنده کړې وه. د سوات محکمه صحت یو چارواکي ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره کوونکو میرمنو ته وروسته ډاډګرن
وروسته
مظاهره کوونکو په دې شرط لاریون ختم کړ چې که په 14 ورځو کې د دوی غږ وانه اورېدل شو نو دوی به یو وار بیا په مظاهرو لاس پورې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جک پوډي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دورزنی سفر د هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، وزیر اعظم او یو شمېر نور چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو لړ دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې خبرې کړي خبرپاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي، نوموړي ته د دې سفر بلنه د قزاقستان ولسمشر ورکړی ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې 13 موده کې په منځنۍ آسیا کې نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي. له چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلې او ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د هرات اوسیدونکو رسنۍ خبر ورکوي چې پرون ناوخته دغلته د ګیسو د یو ټرمینل تر څنګ اور لګېدلی او د سوپر لپسې 14 غږونه اورېدل شوي دي. عیني شاهدان وایي د پیښې ځای ته نږدې 10 کوچیان مړه شوي دي، خو د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی بیا د 13 کسانو د ژوبلېدو خبره تاییدوي. د لومړنیو معلوماتو پر اساس دا پیښه په دانې کمر کلا سیمه کې رامنځته شوې ده. له دغه ځایه د هیواد لویدیځو برخو ته ګیس لیږدول کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د اور لګیدنې انځورونه تیره شپه خپره کړي. څرګندانه ده چې چاودنه یوه حادثه وه او که د کوم بل برید په نتیجه کې رامنځته شوه. خاما پریس په نوم یو افغان اجنس لیکي چې لږ تر لږه د 15-14 غږونه اورېدل شوي دي او د ښار د بېلابېلو څنډو نه د اور لګیدنې پیښه څارل شوې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشره ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځې اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې استوي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکرین کې د روسیې مداخلې د دوی اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي زیاتوي د دغو الوتکو کارول د پیاوړي دریځ ښکارندوی کوي. پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شوی او د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند شوی دی. که د فرانسې چارواکي د خبره تایید کړي چې د اګست 28 نیټې پیښه د ترهګرۍ هڅه وه، نو د هوایي ځواک سرتیری سپینسر سټون چې تخلص امریکایي کپتان دی د ارغواني زړه په نوم لویه جایزه ترلاسه کولی شي. سټون او د دریو نورو کسانو په ملتیا هغه مهال په وسلوال تن ځان وغورځولو چې وسلوال تن د وسلې سره په اورګاډي کې حرکت پیل کړی او د فرانسې حکومت څلور واړو کسانو ته د دغه هیواد ستره جایزه چې لیجن دی آنر نومیږي ورکړې ده. دا تر دې مهاله د مشاله ډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسې اوریدلی شئ. خبرونه مو له نجیب عامر څخه اوریدل. په دې ګړی کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. شمالی وزیرستان کې طالبانو او پاکستانی پوځیانو نښته کړې ده. سواد کې روغتیایي کارکونکو د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج کړی.
دمینه پرایستان موږ تنخواګانې نه دی اغستې. زموږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي. د کرایې کورونه دي د اجدانانو د مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دي.
د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کورشو مسعود کډوالو د واپسې 12مه مرحله د دې میاشتې له اخیری ورځې شروع کیږي.
دې ځلې به ان شاء الله مسعود کډوال د خیرګي چک پوسټ نه واده واپسي کوي او هلته د دوی د پارا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
د پاکستان او افغانستان ځوانانو اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د سولې په اړه خبرې کړې دي.
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی د غزوانان دي. نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوي شي خپل ګورنمنت د پوره کدا سره انټي افغانستان یا انټي پاکستان پالیسی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره وسو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. دغه رپورټونه چې ذکر مو درته کړل دا رپورټونه هم را روان دي. نور رپورټونه هم شته خو شروع لې وبل رپورټ کو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره قومي اکشن پلان بعد د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کارول کیږي. زموږ همکار احمد الله علی اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. هغه سره خبرې کو. احمد ستړی مشه او کبدې اړه نور تفصیل اوریدونکو ته وایي. احمد الله تاسو ما آواز اوري؟ ستاسو آواز ډیر خراب راځي. موږ به بیا تاسو رابطه وکړو. اوس به قطع کو بیا به تاسو رابطه وکړو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. دی بل رپورٹ ته بور شو تر څو چې موږ سره د احمد الله د ټلیفون لیکه سمیږي، تر هغه به دا بل رپورٹ وورو. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په لوړ پنګي سیمه کې د پاکستان پوځ او طالبانو ترمن نښته شوې ده. دواړه خواوې د پرونې نښتې پر مهال یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوی کوي. دا جګړه تر هغه وروسته شوې ده او لومړی لویه نښته ده چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. راځئ چې په دې اړه دا رپورټ وګورو. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. د پوز د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون خبر اعلان ته لیږلی پیغام کې ویلي چې د شوال په لوړه پنګي سیمه کې شوې د نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوې دي. د خان سید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لارې پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډي لمنځه وړي او پنځو سرتیري وژلې دي، خو پوز دا خبره نه مني. د پوز اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټننت کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاری کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوز حمله وکړه. د دوی په خبره د وی اوګدی مودي وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کیږي. یا د دوی چې پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمباری وروسته یې په شوال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د دوی په خبره اوس پر هغه وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرخې سره نږدې لرې پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوځ په دې روسیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو احمد الله را سره یو ځل بیا د ټلیفون په لیکه راغلی دی او امید مده چې دا ځل بیا د ټلیفون کرښه سمه وي. نو هغه سره خبرې کوو. احمد، د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان چې پرون کوم پریس کانفرنس کړی و، که په هغه اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره مننه بشیر، لومړی خو ته وایي چې زما آواز صحیح درځي تاسو ته؟
هو، آواز یې اوس صحیح دی.
ښه، نو څنګه چې تاسو چودھری نثار علی خان خبره وکړله، نو تېره ورځ کوم د وفاقي کابینې غونډه چې وشوله، د هغې وروسته د اطلاعاتو وزیر سره یو ګډې خبري غونډې ته د چودھری نثار علی خان وینا وه چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد چې کوم آپریشن روان دی او په هغې کې تر اوسه پورې د یوولس سوه نه زیات وسلوال وژلي دي او اتو سوه نه زیات چې کوم دي هغې نیولي دي. دغه شان د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې دوه شپېته زره سرچ آپریشنې کړې دي چې پرې شپږ اتیا زره پورې خلک چې کوم دي دا نیولی شوي دي. د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د تېرو دیارلس کالو راهسې ترهګرۍ خلاف جنګ بغیر رسم مسلوغ روان وو او ترهګر په اړه یې د سره هم څه قسم معلومات نه وو. حکومت سره ټول ریکارډ موجود دی او موږ یې ډېر ښه شان د ترهګرو په خلاف شکل وغیره چې د هغه په دکړې د ډېر ښه شان باندې عملیات موږ څنګه یې شروع کړې دي. د امنیت شتان په اړه تاسو خبرې وکړه او چې څنګه سره لیکل دا وکړه چې تیر په څنګه سره هغه څه چې سم د ټکر روان دي چې له وجې په لوی خاورونو کې د امنیت کې چې تل دي هغه ډېر خواله راغلي او پیښې چې کمی دي هغه هم ډېر زیاتې کمې شوې دي. چې د نثار علی خان
احمد الله استاد، ټلیفون آواز اوس هم خراب دی، روس روس خرابېږي. ډېره مننه. موږ چې څومره معلومات ترلاسه کړل، هغه دا چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون پر پریس کانفرنس کې ویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره چې کوم قومي اکشن پلان حکومت جوړ کړی دی، هغه په بریالۍ توګه باندې روان دی او دا د هغه په خبرو به د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کارېږي، بلکې ترهګر به پکې ځپل کېږي او د هغه دا خبره هم کړی دا چې په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ ترهګر وژلي دي او ګڼ یې نیولې هم دي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او په دې اړه باندې به تاسو ته په نورو خپرونو کې نور معلومات درکو. د چودري نثار په پریس کانفرنس باندې به تاسو ته رپورټ هم وي. خو زموږ د نن ورځې د پروګرامونو نه مو خبرو
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د غزمنګا ونیزي خبروندي چې تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې د جنوبي وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وایي چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې ګوره شو مسعود قبایل به د دې میاشتې په اخره ورځ خپلو سیمو ته ستنول کیږي. په تیرو یوولسو مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 14,000 پورې کورنۍ ستنې شوې دي او دا ځل به له 9,000 زیاتې ستنېږي. سید عمر مسعود سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې دی د مسعود کډوالو د بیرته تک په اړه نور معلومات غوښتي دي.
د موجوده مرحله دولسمه مرحله ده د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسي نظر اته سوا یو کورنۍ چې کمی دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی یعنی دا به واپسي خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا دولسمه واپسي د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاري وي؟
دا لړۍ به انشاءالله دې ځلی پوره میاشت جاري وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسي جاري وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلی د تحصیل تیارزا، تحصیل سره روغه او تحصیل سروېکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پک باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلی لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلی به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چک پوسټ نه ودا واپسی کوي او هلته د دوی د پارا سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه کابلیون تبا د ملاتړ په غرض سس سور کول شي.
په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی تبا غشپګ میاشت راشن اے ٹی ایم او د ترانسپورت چې کوم پیسې دي دا به دوی ته ان شاء الله په خرغې باندې ملاويږي.
خوراکي شونه به هم ورته ملاويږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه ان شاء الله د زلي څر ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاويږي. د پولیټیکل اډمن سټیشن د طرفه به پخا روټه هغه به هم ورته ملاويږي. خو چې کله د خلکو واپس لاړ شي نو التا په واپسي کې بعد دوی ته رجسټرډ خلکو تبا د شپږ میاشتو پلی یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاويږي.
د بکورشیو مسعود کابلیانو تر اوسه پورې ټول څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پورې دا دولسمه مرحله دو، په دې نه مخکې یولس مرحلې شوې دي. نو تر اوسه پورې چې کم خاندانونه واپس شوي دي هغې شمار دی 14,013 خاندانونه تر اوسه پورې واپس شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1,620، لنډو چپو 2,113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د سوات سلګونو روغتیایي کارکوونکو پرون مازدیګر یوه مظاهره کې له حکومت غوښتل چې زر تر زره دې له څو میاشتو راهیسې بندې شوې تنخواګانې ورکړي. دې ښځو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو او خراب امنیت کې روغتیایي خدمتونه کوي، نو د خبر پښتونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټوي. چارواکو د مظاهرې په مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې مسله به یې حل شي، خو دوی ویل که حکومت د روغتیایي کارکوونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کېني. نیاز احمد خان په رپورټ را لګلی چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
د سوات ضلع په سلګونو را جمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر منګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو. دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د 1300 میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی، ولې تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی. په دغه موقعه د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشر ناهید ویل
دا څنګه دا خو توهین عدالت شو دی کی پی کی یا هر حکومت ته موږ څوک ټارګټ کو نو موږ د صرف خپل حق تپوس کولو نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مې نه پرایستانه موږ تنهاګانې نه دی اغستې د موږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستې دي د کرایې کورونه دي د اجدانانو هغه نه د کرایې ادارې راوستې دي مالک مکان د هغو سامان چې دی نه هغه یې روډونو ته راوستلی دی
راجم شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګوري چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبی وای
زمنګ مطالبه داري کنا چې د سپریم کورټ د عدم مطابق ته زمنګ تنخواګانی چې داري لیستي او اسمبلی چې کمی خبرې کړي دین پاغیر پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګله سہولتونه راګي د هیلث ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلث ورکر نه نه کیږي په هر ټیم چې اګه بارانی واوري ک جنگي ک هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کې ټیم خپل ډیوټي ته اسمبلی چې کم خپل اعلان کړي د پاغیر پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پوری په 2012 نه وال تر دې ده پور
په ایست خبره هم ونشوه د تحصیل مټي ګوالېری سیمه سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي تنخواګانې کمی دي او هم ورته په وخت نه ملويږي
دا څنګه لرونکي حکومت ده وره چې دته دا پته نه لګي چې 800 روپۍ هلپر کار هم علي او دا غس پروايزر هم علي او هغه ډرایور هم علي او دا تعقیب وجود مونږ رسلور دریمه میاشته مونږ خپل تیل ګاډي ته ورخاچو مونږ دی لپیل کو اخر کدی نشي چلولې نېشنل پروګرام نو مونږ دی وخت راکی
سیدو شریف سړک بندول ورسته د سواد صحت محکمې مشر ډي اچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړي شي
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې دا غیر طرف نه فنډز ریلیز شوې دي پرانځ سملاو دي اوس فایل چې کوم ده نن په ډایریکټریټ کې پروت ده لکه لسم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ تاسو سره ریټرانسفر شي
روستا مظاهره چانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچره په سوال لس ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نکړي نو دوی به بیا د خپل غوښتن لپاره سړکونو ته راوځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ چې زه راځم په لاس سره انګلیزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي چې په خپله مضبوط تعلیم به حاصل کوم
دا شو نجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماین دي په دې مکتب
کې هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
اوریدونکو تاسو زموږ غغل مشال ریډیو څخه اورئ د پاکستان او افغانستان ځوانانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې دواړه ګاونډي ملکونه دي په خپل منځ شخړو باندې د خبرو اترو د لارې د حل لپاره کار وکړي د پاکستان یو غیر سرګاری اداري پی ای ڈی ایف یا د سولې پرمختګ او تعلیم لپاره جوړ بنیاد د دواړو ملکونو شپږ ځوانان په اسلام آباد کې راغوختی وو 15 ورځنی سیمینار ورته جوړ کړ او زمونږ همکار احمد الله هم دغه سیمینار ته ورغله او د ریپورت پر لګله
په سیمینار کې د دواړو غاړو ځوانانو د خپل حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې نه صرف خپل منځي اختلافات دي ختم کړي بلکې تر هغهري پر ضد دي هم رايوځي شي او د دې د سیمینار خاتمه وکړي د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر سیمینار امتیاز اویل چې د دواړو ملکونو شپږ ځوانانو په دې سیمینار کې ګډون وکړو او مقصد یې هم دا دی چې څنګه دا ځوانان کولای شي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اختلافات کمولو کې خپل کردار ولوبوي
صرف یو دادی چې موږ یو یوځه راولو او دی یو بل سره کینی او چې کومې ګلې مانی دي د دې یو بل نه اغم ډیسکس کی موږ داسې یو ریجن کې اوسی ګو چې یو بل نه جدا نه شو پاتې کیږي نو پکار دا چې دی دوه یوځه کینی او خپل مستقبل بارے کې خپل پلانینګ وکړي نو دې ډایالوګ نه چې کوم پوزېټیو یو شیر راوته دی هغه دادا چې اغه مس انډرستانډینګز او یو بل سره چې کوم ګلې مانی وي هغه ختم شوې دي او دې زمونږه میسج واپس خپل ملک ته وړي او الته کې همدا سي مس
په سیمینار کې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لرونکي بسم الله پښتونمل مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات د غلط فهمیانو په وجه پیدا شوی دي
د دغه ځوانانو راتګ دلته دا معنی چې افغانان اوس هم ځانونه د پاکستان ورونه بولي د دوی سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي موږ دلته راغلو د دې خلکو میلمه پالنه مو ولید نو زموږ فکر باندې دا ډیر مثبت اغیز لري کله چې موږ بیرته واپس افغانستان لوګرځو موږ به د لوکل میډیا لاله د سوشل میډیا لاري دغه پیغامونه هلته بیرته ورسوو.
د خیبر پختونخوا د بنو سیمې سره تعلق لرونکي سارا خان وایي،
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي، نو ځوانان چې دی هغه پرېشر په واچوای شي خپل خپل ګورنمنټ د پوره که داسې څه اینټي افغانستان یا اینټي پاکستان پالیسي وي، خو هغې د پوره ضروري ده چې مونږ یو بل سره خبره کوي چې مونږ ته حقیقت پته لګي.
د سیمینار په اخري برخه کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړي مسرت احمد زیب هم ګډون وکړو او د دواړو ملکونو د ځوانانو د دواړخیزه تعلقاتو د سیمې د امنیت د ترهګرۍ د خاتمې او تجارت ته وده ورکولو نه علاوه د یو شمیر پوښتنو ځوابونه ورکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وه،
دواړو ملکونو نوجوانان چې دي هغوی یو ډېر اهم رول دی. زما په خیال د دواړو ملکونو نوجوانان یو ځای شي او یو ذهن جوړ کړي، نو هغه یو حکومت هم نظر انداز کولی نه شي. د افغانستان نه چې کوم یوس راغلی دي د هغوی دلته دوره او د هغوی تاثرات، زما په خیال د دې ډېر ښه اثر به کېږي د دواړو ملکونو په تعلقات باندې.
د مسرت احمد زیب وینا وه چې په کار ده چې د دواړو ملکونو دا ځوانان د یو بل د ملک سفرونه کوي، نو د دې به په راتلونکي کې ښې نتیجې برسیره کیږي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅاپ درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کرا چی دا زمین نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی.
موږ ته اندیو مې دي نور نو غوړی چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم شته، د تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. اوس هم سلام پښتونخوا کې راځي د نعیم توري په غو کې وسندرو.
لکد وسترګي په یو مخ د جانان دی، بے خبروں کا بل دوارا دوایا ران دی، لکد وستر گی پیو مخد جانان دی، بے خبروں کا بل دوارا دوایا ران دی، لکد وستر گی پیو مخد جانان دی. سترگی توری توری بلا سترگی
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری نه نیمه بجې شوې دي. راځي له نجیب امیر د خبرونو لنډی زور.
د شمالي وزیرستان په شوال کې تیر ورځ د حکومتي ځواکونو او خان سید سجنا ډلې ترمنځ په جګړه کې د پوز دوه سرتیری او د طالبانو شپږ ملګري وژل شوي دي. سجنا ډله وایي ګڼ شمېر حکومتي ګاډۍ تباه کړې دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وایي د اګست له یو دیرشمې نیټې نه د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په دولسم پړاو کې څه کم لس زره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. په سوات کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپلو نوکریانو د پخېدو او بندو تنخواګانو د اجرا په موخه د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې بنده کړې وه. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د یو جګپوړې پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړې بلنه ترسره کوي. د هرات اوسیدونکي او رسنۍ خبر ورکوي چې پرون ناوخته دغلته د ګیسو د یو ټرمینل تر څنګ اور لګیدلې او د سوپر لپسې چودنو غګون اوریدل شوې دي. عین شهیدان وایي د پیښې ځای ته نږدې لس کوچیان مړه شوې دي. خو د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی بیا د اتلسو کسانو د ژوبلېدو خبر ورکوي. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشره ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځ اروپا غړو د ملاتړ په موخه اف 22 جیټ الوتکې لیږي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکران کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. او پوځي چارواکي وایي د سپینسر سټون په نوم د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شو د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند شوی دی.
نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وای. او رودونکو اوس به رابعه اکرم خان ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې درته وای.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ویړیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دینه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترقی کې د دلچسپي اندازې کیږي. ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشواله دي بلکې په دې شوبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي. ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریانه داسې عناصر ته نور کړی کیږي چې تعلق شي تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري، نو تر هغه وخت پورې د خیبر پختونخوا په تعلیم کې د بهتري ته کون شي کې دي. د ادارې په وینا زموږ ملک کې د ډیر وخت راځي یو شان تعلیمي نظام دی، کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې. نو په کار د صوبایي حکومت په جدید بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي. ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابل خلکو خدمات ترلاسه کړي. ادارې وایي د ماهرینو کموالی شته، خو د دې مقصد لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکي ماهرینو خدمات ترلاسه کولی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال، امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو ونه قبلول کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د اولس ځان او مال لپاره ضروري دی بلکې دې سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د کابینې په ایجنډا کې د توانایي معاهده هم منظوري ورکړې شوې ده، نو د توانایي د منصوبو اهمیت په خپل ځای، خو ضرورت دا دی چې کراچۍ کې امن پسې کولو او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي. ادارې اخیره کې لیکي کراچۍ کې امن پسې کولو او توانای بحران خاتمه سره دي دا خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدود پاتې نشي بلکې عام ولست دې هم د دې فائدہ ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. فائنانشل ټایمز او وال سټریټ جورنال او ورځپاڼو د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په مقالو کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د کشمیر په مسله دغه سیمه مذاکرات لکېدلو پاتې کیږي. دواړو ورځپاڼو ویلي چې هندوستان او پاکستان په داسې مهال دا خبرې ونه کړې چې پر پوله یې تاوتریخوالي کې اولسي خلکو ته زیان اوښتی دی. د دې لیکنو غټ ټکي درته هارون باچا وایي.
د فائنانشل ټایمز رسپانی لیکنه وایي هند او پاکستان له هغه څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو میسته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1920 وخت میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان تر منځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکن کاگی دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دی ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاس وهنه کوي له پاکستانی چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جورنال لسپانې هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچ د خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شوو پاکستانی او هندي ځواکونو څو وارې پر یو بل ډزې کړي. همداراز نوې ډیلی تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکن وایي دغه پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني، خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره و نه منله. دغه راز د دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندی چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرۍ او پر ګډ پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوري بیا ویلي په دغو خبرو کې چې ونه شوې د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
گرانو اور مری سے نور جڑوں
گا بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ورې. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د جند الله په نامه د وسلوالې ډلې یو سیمایز قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو حذیفه هم مشهور و د بے پائلٹ الوتکو په یو حمله کې وژل شوی دی. روټرز خبری ایجنسی په دې حواله ویل دي چې جند الله د سنی وسوالو یو ډله ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې جوړه شولا او خپل فعالیتونه یې شروع کړل. په دې اړه د فرشتہ جلال زی رپورټ اور.
په چاردره کې د بے پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جند الله درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل شوی دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادی رادیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهارمره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل شو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباعي هم په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوی داعش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بي پيلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وای چې دا جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لټیر یو کال راځي په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په ورستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوې دي. عبد الودود واحدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وای چې تر ډیره حده په امام صاحب د شترچی چاردره او ګورتی په ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ورې راځي د سلام پښتونخوا په دیګړې کې د شفیق مرید په غو کې وسندرور
برپل مرستوردا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریز موږ د نه ساته خبرونو شروع غړی یو لنی غړی سلام پښتونخوا اوري اوس هم یو رپورت ورزو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته ځي. چارواکي وایي چې نوموړی به د قزاق چارواکو سره د تجارتي اړیکو په زیاتولو او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ پراخیدونکي اقتصادي او سیاسي اړیکې ستایي خو ټینګار کوي چې د دغه اړیکو د بریا لپاره په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې سوله او ثبات ضروری دی، ځکه چې د مرکزی آسیا هیوادونو او پاکستان ترمنځ افغانستان د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا د یو پل حیثیت لري. زبی شفق په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
نو شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان ولسمشر صدر اعظم او یوشمه نورو چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ایزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یوشمه دوړو خسته قوم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ خبرې کړي خبر پانه کې قزاقستان ته د نو شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان د دا سفر د دې هیواد ولسمشر په ځانګړي بلنه ترسره کوي. د هیواد ته د نو شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندوی ده چې د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراس کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروری ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
کنسل ایشیا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی، نو دا د دې ځای د ملکونو د پاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سو ډېره ښه خوښه راغلي چې دلته به تجارت ته ځي. موږ دا ګڼو چې پاکستان دی د دغه سیمې او د سنترل ایشیا لپاره چې کومه د تجارت او یعنی کار دی، نو دا به الټ کیږي، اله به سنیږي چې دی په ځانګړي توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک شي او په دې باندې نظر ثانی وکړي او د نوي سر نه د ښه تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کړي. ترقۍ د پاره اولنی شرط امن دی، نو امن بیخي ضروری دی.
د نظیف خان په خبره په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د نو شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه حکومت توانېدلی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی شریف باید له ګاونډیو هیوادونو سره هم سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخي او رامنځته شوې بې باورۍ د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې تېره موده کې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي. له چارواکو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلی او ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځ پاڼه لیکي چې که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوي د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هیواد پیژندګلوي ورکړې ده. اسرار الله مومن د دې لیکنې غټې برخې درته وایي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په 14 او 15 اگست د پاکستان او هندستان د ازادۍ ورځې منځل کیږي او پر دې ورځو د هغه مبارزې یادونه کیږي چې د متحده هندستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو لپاره شوې و. لیکوال حسن اسکری وایي د پاکستان د جوړېدو لپاره پرته له یو څو وضاحتونو نور داسې خاص څه نشته او د پاکستان سرکاري دریځ هم دا دی چې پاکستان د دو قومي نظریو پر اساس جوړ کړل شوی. د دې مطلب دا دی چې هندوانو مسلمانانو نظریې لیوبل جداوي نو ځکه یې په مشترکه هندوستان کې یو ځای ژوند نشو کولی او مسلمانانو ځان له د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو. ځنې وایي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د دې هیواد سیاسي مشرتابه اهلیت نه درلوده چې ملک ته د اورپی خو چیلنجونو مخه ونیسي. بیا بعضې پر دې عقیده دي چې پاکستان کې موجوده ستونزې له ازادۍ د مخکې دور باقیات دي. د پاکستان د ازادۍ تحریک ته ګوته نیول کیږي. په خاص توګه د مذهب رول واضح نه و او له ازادۍ وروسته هم سیاسي هلو ځلو ته کوم خاص شکل ورنکړل شو. هغه څه وجوهات و چې د پاکستان جوړونکو خپله د وفاقي نظام غوښتو مطالبه د آزاد ریاست په ناره بدله کړه. آیا هغوی پاکستان د دې لپاره جوړ کړو چې د مسلمانانو کلتوري شناخت، حقونه او نورې ګټې خوندي شي او کنا د اسلام د ابتدایي دور په څیر نظام راوستل د دوی هدف وو؟ بل پښتنه دا ده چې د پاکستان جوړونکو د هغه نظریه پاکستان یادونه کړې وه کومه چې د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې تر راتلو وروسته عملي شوه او که څنګه، او هم له دې وروسته په دې هیواد کې سغدریزي او ترګري رامخته شوه. دا ټولې هغه پښتنې دي چې د پاکستان سره جوړېدو اتش پېته کاله وروسته پرې هم بحث کیږي. کریټینګ ا نیو مدینه په نامه د کتاب لیکوال دا منی چې د پاکستان د جوړولو مطالبه پر پورته کولو او د دې لپاره د با اثر مسلمانانو او عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کولو کې د محمد علي جناح مرکزی رول وو. نوموړي هغه خبرې رد کړې چې ګینې برتانیا متحده هندوستان په پاکستان او بھارت کې ځکه تقسیم کړو چې پر دغې حکمرانی وکړي. په کتاب کې راغلي دي چې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ په اړه له اسلامي تعلیماتو ډېر متاثر وو او دا فکر یې کاوه چې دغه هر څه به په جدید جمهوري نظام کې ورزیه کړي. نوموړي غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ شي چې پکې د ټولو اقلیتونو حقونه برابر او خوندي وي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه وروسته ځنې سغدریزه عالمان د دغې خلاف راپورته شول او همداراز چې کله پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې راغی نو له هغو وروسته پاکستان په نړۍ کې د مذهب پر اساس د سغدریزۍ خپله پیژنګلو پیدا کړه.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. درسي خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه ترکی او ترقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوو بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې لا هم د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقابل کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ زیات فرق دی. دغه هیواد په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پوره شمیره نه لري خو ورسپانه لیکلي چې دا شمیره یو برابر نه ښکاري. په همدې حال کې ښځو غوښتنې کړې چې په قومي اسمبلۍ کې د سیټونو یو چوکیو شمیر باید ډیر شي. فرخنده اسد یې نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان په ډان ورسپانه کې رخصانه شالیکی پاکستان د 2008 کال راهیسې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 141 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نور هیوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړ، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځ زیاتیږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هیواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د اتلسم بدلون نه وړاندې به د ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګڼې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه دا د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو. د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټلې جوړ شو او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو چې دغه یو څه ګامونه دي. دا نیکی ولې بل خوا کې نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي، نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 70% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې بڼه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم شته. راځي چې د سیتا قاسمی په غو کې د سندرو